ahora de grabar.
پیاو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه د ازادي رادیو پیاو استودیو ته شرغلاست د غرمې 12 بجې سوې زمل علي بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وايي هغه ځواکونه باید مجازات سي چې پرون ماښام یې د تحسن کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د بګرام هوایی ډګر سره نږدې تیره شپه لس تنه افغان کارکوونکي د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوي دي. په کابل کې تیره شپه د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په شخړو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل دي. او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د خلیج د سیمې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون له سعودي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د بګرام هوایی میدان لس تنه افغان ملکی کارکوونکي د وسلوالو کسانو په یو کمین کې وشل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان علیزی احمدی دغه پیښه تاییدوي او وایي چې دغه کسان تېره شپه د خپل کار له ځایه د کور په لور روان وو چې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ په شاک کلي کې د بګرام هوایي میدان ته نږدې سیمه ده د وسلوالو کسانو له یو کمین سره برابر شول. نوموړي زیاته کړه چې د دې پیښې مړي او ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او د څېړنو لپاره امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. تر اوسه چا د دې پیښې او یا برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې تېره شپه د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې هغه کسان باید چې تېره شپه د یو شمېر اعتراض کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو مسؤل دي باید مجازات شي. د اعتراض کوونکو لخوا ویل شوي دي چې پولیسو تېره شپه ناوخته د دوی د تحسن پر خیمه حمله وکړه او دوه کسان یې مړه او ته نورې زخمیان کړل. پولیس بیا وایي چې اعتراض کوونکو په ډله کې وسلوال کسانو او لاسي بمونه هم ورسره وو. پروان خپرونه کې په دې اړه نور جزئیات اورئ. د جوجان له درزاب ولسوالۍ څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته اوس جګړه پای ته رسېدلې ده. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې تېره شپه د داعش وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پراخې نښتې پیل شوې وې. د درزاب سرپرست باز محمد داور ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو د ولسوالۍ یو شمېر سیمې نیولې او دوی دا مهال له درزاب څخه د داعش وسلوالو د شړلو لپاره پر امنیتي پلان کار کوي. د نوموړي په وینا په دې جګړو کې اته سرتیری وشل شوي دي، خو د سیمې خلک وایي چې ښایي د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره زیاته وي. د درزاب سرپرست وایي چې په دې جګړه کې 14 داعش وسلوال هم وشل شوي دي. د روزګان ولایت سیمیز امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ یې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عملیاتو پر مهال د دوه طالب قمندانانو په ګډون 23 وسلوال طالبان وژلي. د دغه ولایت د امنیت امیر عبدالقوي عمري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ یې د روزګان د ولایت مرکز ترینکوټ شمال لور ته د افغان ګډو ځواکونو له لورې مځکني او هوایي عملیات کړي چې پر مهال یې 8 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي عمري زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال یو کیلومتر سیمه له وسلوالو طالبانو نیولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورای. عراقی صدر اعظم حیدر الابادی د خلیج د سیمې هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې سعودي ته ورسېد. ابادی به د دې سفر په ترڅ کې ایران او کویت ته هم سفر وکړي. د ابادی د سفر هدف د سعودي او عراق ترمنچ اکثریت د ایران عراق ترمنچ اکثریت وګړي شیعه مسلمانان دي د پخلاینې د امکان برابرول دي. د اقدام د عراق د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ پخلاینې ته هم لاره هوارول شي. دا به په تیر یو کال کې د سعودي له پاچا ملک سلمان سره د عبادي دوهمه کتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ګاونډیانو اړیکې له ایران سره د عراق د اتحاد له کبله کړکېچن شوي دي. عبادي ریاست له روانېدو مخکې په بغداد کې د څرګندونو پر مهال د ایران او سعودي په اړیکو کې کړکېچ ته اشاره وکړه او ویل چې دې نه غواړي په کوم اړخ کې شامل شي. د اوکران ولسمشر پاترو پروشنکو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جو بایدن سره کتنه کوي. له ډونالډ ټرمپ سره د پاترو پروشنکو د لومړنۍ مخامخ کتنه په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې جمهور رئیسان د جرمني په همبورګ کې سره وویني. د اوکران ولسمشر په داسې وخت کې سپینه ماڼۍ ته ځي چې د دې هیواد په ختیځ کې د اوکراین ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ له اوربند سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین د ختیځ په جګړو کې چې په 2014 کال کې پیل شوی دی تر اوسه پورې 1090 کسان وژل شوي دي. او له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا د وتلو په باب رسمي خبرې پرون پیل شوې. د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د چارو وزیر ډیوډ ډیویس وایي تمه لري چې په خبرو کې به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د اروپایي اتحادیې مرکچي مایکل بارنیر هم ویلي چې له دې اتحادیې څخه د برتانیې تدریجي او منظم وتل د دواړو خواوو لپاره مهم دي. د ښاغلي بارنر په وینا یوې ممکنې موافقې ته رسېدل تر دې ښه ده چې هیڅ موافقه ونشي. اکثرو برتانویانو د تېر کال د جون د میاشتې په ټول پوښتنه کې له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د تحصن کوونکو پر وړاندې د دولت عمل د توجیه وړ نه دی. د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ ته داعش سختریدو لخوا تر حمله لاندې راغلې ده. په دې اړه له سیمې نوي معلومات خپرېږي. د کونړ والي وایي یوه میاشت کېږي په دغه ولایت د پاکستان د توپچي بریدونه کم سوي دي. د وارداتو او صادراتو په برخه کې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د ګټو په اړه معلومات لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د هغه امریکایي محصل په اړه اورو چې په شمالي کوریا کې بندي و او وروسته لاره خوشي کېدو د کوما په حال کې پرون ماښام مړ شو. د دغه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت له لوري د تحصن کوونکو په وړاندې تر سره سوی عمل د توجیه وړ نه دی. د دې کمیسیون وایي بلال صدیقی وایي کوم کسان چې د تحصن کوونکو د مرګ ژوبلې لامل سوي باید مجازات سي. په ورته وخت کې د کابل پولیس ویلي چې د تحصن کوونکو په منځ کې غیر مسؤول وسلوال وو او حتی دوی په لاسي بمونو مجهز وو. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې را سره دی. سلام تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بلې ملالې جانې، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل وروسته لږې چې ویل کېږي امنیتي ځواکونه غوښتل تېر شپه د کابل زنبخ څلورلارې ته څیرمه د تحصن خیمه ټوله کړي. اولته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې او دا چې د تحصن کوونکو په وینا د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه تحصن کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان چې په تحصن کوونکو یې ډزې کړي او دوی ته مرګ ژوبل اړولې ده باید مجازات شي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی د نن ازادي راډیو ته وویل چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو هر غیر قانوني عمل غندي او د تحصن کوونکو په وړاندې د تیر شپې عمل د توجیه وړ نه دی. دی وایي دی وی هغه کسان چې د تیر شپې د تحصن کوونکو د وژل کېدو او زخمي کېدو لامل شوي دي باید وپیژندل شي او د دې تعقیب په هدف تر څیړنې وشي. د دولت دغه ډول اقدامات چې له تحصن کوونکو سره په کوم جدیت برخورد وشو په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی او موږ ته د منلو وړ نه دی. د هرات کته تغییر رساخیز یو شمیر غړي وایي چې تیر شپه نږدې 12 بجې امنیتي ځواکونو په تحصن کوونکو حمله کړې او د دوی په وینا چې لامل یې دوه تحصن کوونکي وژل شوي او ته ټپیان دي. او دوی وایي چې تر دې دمه د باید وایم چې تر دې دمه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانې په ګډون هیڅ امنیتي ارګان په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې رئیس سالم الماس تیر شپه 3 بجې د ازادي راډیو له خبريال سره خبر کې وی ویلي چې هیڅ وسلوال پولیس د تاسون کوونکو په وړاندې نه و موجود. د دې خبره د تاسون کوونکو په منځ کې غیر مسول وسلوال چې پلاسی بمونو هم سنبال ول موجود ول. ټاکل شوی چې د حرکت تغییر رستاخیز په نوم تاسون کوونکی اوس یو خبری کانفرنس ته د خپل دریس په اړه معلومات ورکړي چې جزئیات به په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړو. بله ملاله جانې
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب. اجمل تورمان و چې د کابل څخه د تحسن کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نشتی په اړه معلومات راکول. په کابل کې د تحسن کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون ماښام د رامنځته شوي برخورد په تړاو بیا همداراز بیا اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. اجمل تورمان له حقوقي اړخه له ده څخه پوښتنه کړې ده او د نظر یې غوښتلی دی.
ټول ستونزه دغه مواردو کې او ډېر نور نورې پېښې دي چې هغه له دې نه نشعت کوي چې موږ نشو کولی چې قانون تطبیق کړو. ټول اتباع د افغانستان حق لري د اساسي قانون پر اساس او د قانون د اجتماعاتو او تظاهراتو پر بنا دوی هم اجتماع وکړي، هم مظاهره وکړي او هم اعتصاب وکړي. دا د دوی یو طبیعي او اساسي حق دی. مگر خپل قانون اساسي په همدغه ماده کې چې د حق ورکړ شوی دی هلته راغلي دي چې د قانون پر بنا او قانون هم تصویب شوی دی. قانون باندې باید ټول خپل سر خلاص کړو. د مثال په ډول یو مظاهره یا یو ناسته اجتماع باید پرته له صلاحي صلا باید حمل نشي. د همدغه پرون شپې پېښې په اړوند هم دولتي مقامات وایي چې دوی صلا او دوی ډزې کوي، دوی هوایي ډزې کړي، دوی هاته ثقیل سلام یې سپده کړي، لاسي ببونه نه یې ګټه اخیستلی دی. زه خبر نه یم، زه هغه نه ده اسناد نه لرم. دا یو ادعا ده که دغه شي خو دا یو ناروا کار دی، مخالف د قانون دی. او بله ډېره مهمه موضوع چې باید دغه خط سیر یا د ناستې جای دا ټول باید له وړاندې نه قانون کې راغلي دي چې له امنیتي د محل امنیتي ارګانونو سره باید تفاهم وشي او هغه باندې توافق وشي.
بلې رنجبر صاحب، اوس خو دغه ستونزه پیښه شوې ده او کابل ښاریان د اختر په درشل کې دي او دوی واقعا دغه ستونزو دغه پیښو اندېښمن کړي دي. اوس د ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي؟ بالاخره د حل لاره څه ده؟
قانون تطبیق شي. په هر باندې
قانون څه حکم کوي دلته رنجبر صاحب؟
قانون حکم کوي چې د شپخانې تر څنګ خیمې درول مخالف د قانون دي او دا صرف سلوک باید اخواس. دا چې څوک بغاوت کوي او بیا وایي زه نه اخوا کېږم باید له هر وسایلو استفاده وشي. ابتدایي وسایل دي چې هغه په قانون کې راغلي دي. په قانون کې راغلي دي چې اوله چی وشي، دویم چی وشي، درېم او بل اخر چی وشي. غیر دغه خو بغاوت ده نو. بغاوت خو که څوک د نظام په مقابل کې کوي خو دغسې یو حالت راځي چې اوس نیمایي د ښار د کابل فرض ده.
تاسو د حقوق پو او سیاسي چارو کارپو حق کبیر رنجبر خبري اوریدلې چې په کابل کې د تاسو کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پرون ماښام د نشټو په اړه خبري کوله.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري په یو نړیواله موضوع کې اورو چې اوټو رمبیر مرسو. دغه 28 کلن امریکایي ځوان په شمالي کوریا کې شاوخوا یو نیم کال باند په دې تیر کړ چې ګواکې د یو بینر د تشتولو هڅه یې کوله. رمبیر چې تیره اونۍ امریکا ته په کوما حالت کې انتقال شوی و پرون شپه په سنسنټي کې مرسو. سفی الله ستنکزی په دې اړه د نړیوالو اجانسونو راپورونه لوستي او دا شیبه په سټوډیو کې دی. ستنکزی صاحب، اوټو رمبیر څنګه مرسو؟ مړینی څه خبرګونونه راپارولې دي؟
بلې مننه. 28 کلن اوټو رمبیر چې د اوهایو په سنسنیتی کې زیږیدلی و پرون شپه وروسته له هغه عمر چې امریکا ته له انتقال سره سم بسترې شوی و هغه تیره اونۍ امریکا ته انتقال شوی و. د 2016 کال په مارچ میاشت کې په شمالي کوریا کې په دې تور باندې چې ګواکې یو بنر تختاو محاکمه شو په 15 کلونو بند محکوم شو او همداراز په شاقه کارونو باندې. له همغه تاریخه راهیسې دی په شمالي کوریا کې په کومه حالت کې و. د پلار پرون شپه تایید کړ چې هغه مړ شو. شوی دی که هم علت یې په ډاګه نه کړ، خو ډاکټرانو ویلي دي چې د اوټو ورنبیر مغزو سخته صدمه لیدلې وه، عضلاتو یې کار نه ورکاو، سترګې پرانیستې وې خو د چا خبره یې نه شو اورېدلی، نه پوهېده چې څه وکړي. ډاکټرانو ویلي په داسې یو حالت کې چې مریض په څه نه پوهېږي، کېدای شي کلونه ژوندی وي خو او د بیرته ریکور یا د بیرته جوړېدو چانس یې کم دی. په شمالي کوریا کې اوټو ورنبیر په محاکمه کې دغه اقرار وکړ. البته ویل کېږي چې ډیری اقرارونه په شمالي کوریا کې په زور اخیستل کېږي له خلکو نه. هغه دا اقرار وکړ چې د ژوند تر ټولو سخته غلطي یې کړې ده. همداراز باید ووایو چې د اوټو ورنبیر پلار فرید ورنبیر د براک اوباما اداره په دې ملامته کړل چې د زوی د خلاصون لپاره هڅه نه وه کړې.
ستانکزی صاحب د غبرګونونو په اړه کراته وایست.
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رژیم مستبد او ظالم رژیم بللی دی. وروسته له هغه چې د اوټو ورنبیر مړینه تایید شوله، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ورنبیر مړینه سخت غمجن حالت بللی دی او ویلي دي چې د امریکایانو زړونه سخت په دې پیښې غمجن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د ورنبیر کورنۍ داسې یو غمجن حالت کې ده چې بل هیڅ کورنۍ یې نشي درک کولی. د ورنبیر د خوشی کولو لپاره هم هڅې شوې وې، هڅو نتیجه ورکړه، خو په داسې حالت کې چې هغه په ډیر بد حالت کې امریکا ته انتقال شوی او بالاخره یې سا ورکړه.
ډیر زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د هغه امریکایي ځوان په اړه معلومات راکول چې د شمالي کوریا څخه له بندره خوشې سوی و خو د کوما په حالت کې پرون ماښام مړ سو. اوس ځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د روان لمریز کال تر پایه به بیلابیل هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د برخې مسؤل میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل د دوی وړاندوینې کوي چې د 1996 کال تر پایه به 1,80,000 ټنه تازه میوه او دغه شان 1,000,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر کړي. نوموړی وایي چې تېر کال دوی بهر ته 1,50,000 ټنه تازه میوه لیږلې وه.
انشاءالله زمونږ پیژنې زده چې زمونږ صادرات تازه میوه کې تقریبا په 1,80,000 ورسېږي او په چې میوه کې تقریبا 30,000 ته به زمونږ صادرات ورسېږي.
پرون د ولسمشر لخوا د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریز هوایي دهلیز هم پرانیستل شو. ښاغلی پوپل وایي چې د دغه هوایي دهلیز په پرانیستو سره به د افغانستان د صادراتو کچه 100 برابره لوړه شي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار وایي چې د هوا د تودښت له امله د افغانستان په کچه سبان د 3,000 د اوبو کاریزونه وچ شوي دي. حامد هلمندی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اوبو د کاریزونو د وچېدو له امله بزګرانو او خلکو ته درانه اقتصادي زیانونه اوښتي دي. دی وایي چې د اوبو د کاریزونو د وچېدو له امله سبان د 8,00,000 کسان د بیلابیلو سیمو څخه کډه شوي دي. د معلوماتو له مخې پخوا په ټول افغانستان کې 9,000 اوبو کاریزونه موجود ول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2,000 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1,500 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 6.3 افغانۍ.
تاسو مرشخ له ازادي راډیو اوري. اوس په ورسو جوزجان ولایت ته او د جوزجان ولایت ته درزاب ولسوالۍ په اړه به واورو چې د داعش سختري زلخوا تر حمله لاندې راغلی و. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له سیمې څخه زموږ سره راسره پرلیکه دی او په دې اړه به راته معلومات راکړي. حبیبزی صاحب سلام، د دغه پیښې په اړه نوي جزئیات څه دي او د تلفاتو په اړه که اورېدونکو ته ووایاست مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. تېره ورځ ماښام مهال وسله والو د عیشانو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ ډله ییز برید ترسره کړه چې د ځایي چارواکو د معلوماتو پر اساس په دې برید کې 8 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي او همدارنګه 3 تنه نور ټپیان دي. ما چې کومې خبرې د درزاب له سرپرست ولسوال باز محمد داور سره درلودې، هغه وویل چې بریټ تر 1200 دوام وکړ. لا هم د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ کلابند ده په کې ځواکونه معاصره دي، او د دې تر څنګ په دې وسواله خوډب کې چې د دواړو لورو ترمنځ راوسته شو تېر ورځ محکمه او سرزمه مهاله دوام پیدا کړ. اته دېرش تنه داعش وسلوال د محلي چارواکو په قول خاصتاً د درزاب ولسوالۍ د سرپرست په وینا چې اته دېرش تنه داعشان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. دوی افغان ځواکونه د نورو مرستندوی ځواکونو غوښتنه کوي، خو تر دمه مرستندوی ځواکونه سیمې ته نه دي ورغلي. لا هم جګړه دوام لري او افغان امنیتي ځواکونه موثره دي. بله،
ډېره زیاته مننه مجیب رحمان حبیب زی و چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د حمله په اړه چې د داعش سخت دریځ لخوا سوې ده په دې اړه معلومات راکول. اوس څو د بګرام اډې د هغې حمله په اړه جزئیات لپاره چې وایي د بګرام اډې پر ملکی کارکونکو د وسلوالو لخوا په حمله کې 10 ملکی کسان وژل سوي دي. په دې اړه راته احمد حنایش را سره پر لیکه دی. حنایش صاحب سلام. هنائی صاحب د دغه حمله په اړه نوی جزئیات راته بله مهرباني وکړئ.
ورستنه جزئیات په دې اړه د دې چې هغه کسان چې په نخته کې وژل شوی دا هغه د سیمه ایز خلکو چې په پروګرام ولسوالۍ کې یو سوفیخیل منته سیکلی کې هغه سیدونکو او د هغه هویت هم دا د ټولو هغه کسان چې نه لس کسان مړ شوی دا وژل شوی دی هغوی د همدې کلی کې اوسېدونکي وو. او تر اوسه سرچینې وایي چې د هغوی تحقیقات روانه دي چې روښانه کړي هغه کسان چې حمله کړې ده نښته کړې ده هغوی څوک او څومره هغه کولی شو چې هغوی په بګرام هوایي ډګر کې نږدې شو او حمله ترسره کړه.
ډېره زیاته مننه احمد حنایش د بګرام اډې د هغې حملې په اړه راته معلومات راکول چې پر ملکی کارکونکو وسلوالو حمله کړې ده او پکې 10 کسان وژل سوي دي. اوس یو بل راپور لرو چې د کونړ والی وایي شاوخوا یو میاشت کېږي چې په کونړ د پاکستانیانو پوځیانو لخوا د توپچي بریدونو کې کموالی راغلی دی، خو کومې کورنۍ چې د سوي بریدونو په لقبله له خپلو کورونو وتلې بېرته لا نه دي ستنې سوي. په دې اړه د روح الله انوري راپور اورو.
شاوخوا وکاله کېږي چې د پاکستان پوځ د کونړ په خاوره د توپونو درنې ګولۍ راولي چې له امله په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. په تیرو کلونو کې به د ژمي په موسم کې په دغو بریدونو کې کمی راتللو او په نورو موسمونو کې به هر ورځ د کونړ په دانګام ناړۍ شلتن مرورې سرکانو او خاص کونړ بې شمېره ګولۍ راویشتل کېدلې، خو اوس د کونړ والی وحیدالله کلیم ځای وایي چې له نږدې یوې میاشتې را په دېخوا په دغو بریدو کوم کسان چې د پاکستانی پوځیانو د بریدونو له امله له خپلو سیمو راوتلي تر اوسه بیرته نه دي ستانه شوي. څوک نږدې ځایونو کې خپلوانو او دوستانو کره اوسیږي او زیاتې سرپناه نه لري. والی وای دوی دغه بیکوره شو کسانو سره یو اندازه مرستې کړي، خو د هغوی ستونزې پرې نشي حل کېدای.
او د موږ زیات مهاجرین خاص کو نه ستونه ځنه د سوالو کې داخلي به ځاشي مهاجرین درلوده چې هغه سره په وخت د انرسي او نور مرستم دوی مو سول مهاجرین د ریاست له طرفه مرسته شوې ده.
تر اوسه دا نه ده معلومه چې پاکستانی ځواکونه ولې د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کوي، خو کله چې هم د فرضي کرخې بلې غاړې ته کومه امنیتي ستونزه رامنځته شوې پاکستاني تور په افغانستان لګولې او ویلي دي چې د دوی وسلوال مخالفین له کونړ راغلي دي، خو افغان دولت همیشه دغه تورونه رد کړي او نړیوالو ته یې دا ښودلي چې د افغانستان وسلوالي مخالفې ډلې په پاکستان کې روزل کېږي او بیا د سترو او وړو حملو دپاره افغانستان ته راځي چې له امله یې بې شمېره بې ګناه افغانان خپل ژوند او اندامونه له لاسه ورکوي.
اوس د کابل چاپ ځینو رسنیو ته کتنه کوو چې نن یې کومو موضوعاتو ته پام کړی دی.
کابل چا بیلابیل ورسپانو په خپل نننۍ غاڼو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د سرنګوالي او زپلو پاړه تفسیری کړی دی. هیواد دولتي ورسپانو په خپل سرمقاله کې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د داعش ډلې زپلو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو د تورې بوړي سیمه د داعش جنگیالیو څخه پاکه کړې ده. ورسپانې د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري له قوله لیکلي چې په دغه پوځي عملیاتو کې داعش وسلوالو ته سخت مرګ ژوبله رسېدلې ده. سرمقاله لیکونکي د تورې بوړې په ستراتیژیک اهمیت هم غږېدلې او لیکلي دي چې توره بوړه د وسلوالو لپاره یو خوندي پټنځای دی چې اوس د داعش له وجوده پاکه شوه. اصلاح دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې د افغان ځواکونو له لوري د داعش له وجوده د تورې بوړې پاکسازي یوه لویه لاسته راوړنه او دای دغه وسلوالې ډلې ته ستره ماتې بللې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي وړاندې لیکي هغه سیمې چې د وسلوالو له وجوده پاکیږي باید افغان امنیتي ځواکونه یې د دوامدار امنیت ساتلو په خاطر جدي تدابیر ولري. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلواله ډله وځپله او دغه ډلې مرکزونه له منځه یوړل، خو د وخت په تیریدلو سره دغه ډلې یو ځل بیا له فرصت نه په ګټه اخیستنې سر راپورته کړو او یو شمېر سیمې تر خپل واک لاندې راوستې. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد په شدت ګام اخیستلو ته اړتیا ده او پکار ده چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره ولسی ملاتړ راخپل شي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې خلک باید له داعشه رالرې کړی شي، نه دا چې دغه ډلې ته ورنږدې کړی شي، ځکه د سرمقالې لیکونکي د معلوماتو له مخې د شپې پوځي عملیات چې په وروستیو کې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې زیات شوي او ملکي وګړو ته هم پکې زیان اوښتې، د لیکوال په باور داعش ډلې ته د خلکو د ورنږدې کېدا لامل ګرځي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د سیمې هیوادونو او نړۍ ګډې همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي له هغې پرته به د داعش ډلې له لاسه افغانستان نورې بدې ورځې هم وویني.
اوس هغه ژغیز پیغامونه اورو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي.
پیغامونه او ځوابونه
بریا. السلام علیکم. زه د مشرانو صدا هیله لرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک ورور یو بل هیوادو ته روان دي، سوله یا په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابره شي.
کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله وامن راولي، ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي، ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی.
دوستانو، همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې.
داسې نه ده چې چارواکي له هم په خپله خبرې ولسمشر پرې وخت کې بې تفاوت وي. په ټوله کې برنامه موجود دي، دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټولې دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي. او خوشبختانه د دولت په ډیره ښه هماهنګي د ټولو دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده. او د دې هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت ځواب چې وګورو، موږ اوس دې ته یعنی ورسېدلو چې د بیکاری کچه شپږ سلنه راټیټه شوه.
شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړي. 0 　 23².     او بهرنی شمیره ده 0　　 24      22      24      145.
دا ازادي رادیو اوریدونکو، اوس له حقوق پیغامونو څخه یو څو تاسو ته ولم چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلې دي. رحمت الله له بغلان څخه لیکلي دي چې د هند او افغانستان ترمنځ چې هوایی دهلیز پرانیستل سوی دی یو نیک کار دی او موږ یې هرکلی کوو. عبیدالله سروری د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي توجه وکړي، ځکه په دې وروستیو څو میاشتو کې د دې ولسوالۍ امنیت ډیر خراب سوی دی. بختالله مظلومیار له خوست ولایت څخه لیکلي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه باید د داعشانو او طالبانو پر ضد په ټول افغانستان کې عملیات وکړي، لکه په ننګرهار کې چې عملیات وسول. محمد قاسم ځواک هلمند ولایت څخه لیکلي د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز تایم او دا به د افغانستان اقتصاد ډیر پیاوړی کړي. او پاکستان ته به سخت توان ورسوي. جانان متسم له زابل ولایت څخه لیکلي دي چې له امریکا سره که د افغانستان غم وای نو پر پاکستان د فشار راوړي چې له داعش او نورو وسلوالو سره مرستې باندې کړي.
پاناسونیک کمپنی چې په خوایې لا د شیشې په شان درون تلویزیون ابتدایي بیلګه نندارې ته وړاندې کړې وه، اوس بریالی شوی چې په خورا لوړ کیفیت دا ډول تلویزیون جوړ کړي. د دغه تلویزیون تصویر حتی په داسې حال کې چې شاته د تیز لمر وړانګې هم وي سم ښکاري. که یې تصویر ور تیاره کړئ، سکرین یې بیا هم دومره واضح او روښانه دی چې تقریبا له عامو تلویزیونونو سره یې توپیر نشي کړی. خو چې ګل شي بیا به د عادي شیشې په شان د تلویزیون شاته شیان درته ښکاري. د پاناسونیک کمپنۍ وایي چې د دغه تلویزیون د کیفیت د لا لوړولو لپاره لا څو کاله کار ته اړتیا ده. د پاناسونیک کمپنۍ وایي چې ممکن په درو کلونو کې دا ډول تلویزیون عام شي.
د ازادي راډیو د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. رضوان مراد د مهمو خبرونو سرچکی وړاندې کوي.
د بګرام هوایی اډې ته نږدې تیره شپه لس افغان ملکی کارکوونکي د وسلوالو کسانو په یو کمین کې ووشل شول او دوه ټپیان دي. ځینې رپورټونه وایي چې وشل شوي کسان امنیتي ساتونکي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کابل کې تیره شپه د پولیسو او مزارچانو ترمنځ د پیښې په اړه به تحقیقات وشي او مسؤول کسان باید مجازات شي. تیره شپه د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د هغوی د تحسن خیمې ته نږدې په تاوتریخوالي او نښتو کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنیتي مقامات وایي که کومکي ځواکونه ورته ونه رسیږي نو دا ولسوالۍ به د داعش وسلوالو لاسو ته ورشي. په درزاب کې له تېرې شپې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د عملیاتو پر مهال د دوو طالب قمندانانو په ګډون درویشت وسلوال وژلې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خلیج د سیمه هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له سعودي چارواکو سره خبرې کوي او هڅه کوي چې د ایران او سعودي ترمنځ کړکیچ کم کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال مایک پنس سره مخامخ کتنه کوي. او له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په باب رسمي خبرې پرون پیل شوې.
تاسو ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې د روغتیا اونیز پروګرام وړاندې کیږي. په ګډه اورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدید. شنونده های عزیز، امروز در مورد تکلیف یا دردهای معده صحبت میکنیم. بله دوست های عزیز، برنامه دکتر صایب روح الله فیض متخصص داخله مهمان ما هستند تا در این مورد معلومات بدن. اما قبل از اینکه دکتر صایب در مورد صحبت کنند، گزارش که در این مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. میده عضو میانخالی، عضلاتی و حجمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از میری وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2 تا 3 لیتر اسید در میده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای میده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عبدالرزاق متخصص داخلی عمومی در رابطه با اینکه یک فرد چگونه به میده دردی مبتلا می شود می گوید.
بیشترین اسباب التهاب میده و زخم میده را یک میکروب از بنام اچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم میده را تشکیل می دهد و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب میده می شود. من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام و که در بازار سودا می شود، الکل و همچنان یک تعداد مواد که در ترکیبش مواد نایتریتی باشه او است سگرت میشه که تکالیف روانی که باعث از افزایش تیزاب معده میشه که منجر به بالاخره به التهاب و زخم معده میشه.
دکتر عبدالرزاق میگوید استفاده از الکل سگرت نیز سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. با گفته وی افراد بیشتر از سن 18 الی 40 سال به تکالیف معده مبتلا میشوند و تکالیف معده نزد اطفال بسیار اندک است. با گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عبدالرزاق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
زمانی که اگر سببش همین میکروب که به نام اچ پای لوی یاد میشه ای باشه، این تداوی بالخاصه داره. هر کسی مشکل داره پیش نزد یک دکتر داخله مراجعه کنه. این میکروب از 10 تا 14 روز یک کورس تداوی داره که بالاخره این میکروب که از بین رفت مشکلات معده برطرف میشه. با کسایی که همچنان مواجه با مشکل معده از غذاهای مخرش، مثلا مرچ و دیگر مسالجات و غذاهای بریان شده، شیر، ترکاری خام، چیزایی که باعث از این میشه که اسید و یا تیزاب معده را افرازش بیشتر میشه، از این غذاها جلوگیری.
دکتر عبدالرزاق از مردم میخواهد تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سگرت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. خب شنونده عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم در رابطه با تکالیف معده بود. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد اینکه معده چی است و در بدن چی کار را انجام میده برای شنونده های ما یک معلومات بدین، بفرمایید.
و سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. در قسمت امراض معده، اگرچه یک بحث بسیار بزرگ است، اما از نظر ماه مبارک رمضان مشکلات را که ایجاد میشه امروز بحث خود کردیم. قسمی که دکتر صاحب رضاق هم در گزارش که شما تهیه کرده بودین گفتن، یک عضو مجوف عضلی است که مسئول هضم و ذخیره مواد غذایی است، که تا زمانی که مواد غذایی گرفته شده از دهن و مری به اینجا میرسه، تا زمانی که هضم میشه در اینجا ذخیره میشه و یک ذخیرگاه بسیار بزرگ و مناسب در طول سیستم هاضمه است. بعد غذای هضم شده به طرف روده ها خال داده میشه و در اینجا است که مواد غذایی که بر بدن کار آمده است از جذب میشه و بعدا مواد اضافی از اون اطراح میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما وطن دوست صاحب روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. خانم
و علیکم السلام.
بله افغانستان و لسه سلام کم. ما دکتر صاحب نده پکتی نده رسی در شپک حالا یا پیزک حالا مدد که چیزی ما تا درست پیدا سوای در استفایی چی جیب سما در درم یو قسم تلکچه چین پیزی یا چی چیز تکی در درم استفراخ با ما لگ دوارانی من وقت یه غور تاثیر بونه که دکتر صاحب
و درست. برادر ما چندین سال است که از مشکلات معده و استفراغات اینا شکایت دارن، تداویای را دریافت کردن، اما به خاطر از اینکه قطعی از تداویای خودم نتیجه نگرفتن، باید یک سلسله معاینات پیشون انجام شود، از جمله فاکتورهای خطر باید پیشون ارزیابی شود که آیا مثلا استفاده از سیگارت، استفاده از دواهای درد برای مشکلات دیگه دارن یا ندارن، در پالوی از شیوه زندگیشون چه قسم است، آیا شیوه زندگیشون برای یک تغذیه سالم برابر است یا نیست، و یا ارزیابی شوه همشون میکروب اچ پای لوری پیشون جستجو شوه. در غیر صورت اگر مشکلشون بازم در این خصوص منفی می باشه، باز بعدن باید معاینات متمم مثل اندوسکوپی شوه تا که مشکلشون دریافت و مورد تداوی قرار بگیره.
سلامت باشین دکتر صاحب. علائم دردای معده چی است؟ چطور یک شخص احساس کنه که می درد از معده‌اش است؟
خب یک دردی که در قسمت فوقانی شکم در قسمت وسطی به وجود میه و معمولا با گرفتن غذا ارتباط می داشته باشه، یا اینکه در زمان گرسنگی ایجاد میشه، یا که بلا وقفه بعد از گرفتن غذا ایجاد میشه و توأم با عرض علائم دیگه سیستم هاضمه میباشه، تاریخچه طولانی از این مشکلات میباشه، با یک غذایی که نامتعادل است ارتباط داره، حتما تاریخچه استفاده غذای نامتعادل داره مریض، و ممکن است با دلبدی یا استفراغات و این مشکلات دیگه همراه باشه. اما در صورتی که این مشکل بسیار پیشرفته باشه، از یک حالت بدهضمی ساده پیشتر بره، دلبدی و استفراغات شدید و حتی خونریزی های سیستم معده مایی که سبب خونریزی از دهن با استفراغات، دردای بسیار شدید، خون در مواد غایطه، و این مشکلاتی است که یا دردای شدیدی که از اثر پارگی خود یا سرخ شدن معده به وجود میاد، اینا میتونه از یک رنج بسیار از یک محدودی خورد تا بسیار بزرگ متفاوت باشد.
برادر ما عبدالفواد از لوگر روی خط هستند. سلام علیکم فواد جان.
سلام علیکم دکتر صاحب، خوب هستید؟
و علیکم السلام.
دکتر صاحب من یک مشکل دارم، وقتی که معده دارم تکلیف معده تکلیف یعنی قفای پای میگیره، یعنی خیلی زیاد یه چیز که بشه بخاطر نه غذا مثلا مو اینم غذای
خب برادر ما صحبت کردن، اگرچه سنشان جوان معلوم میشد و مشکلات شکر و اینا در پیششان قابل عطس نیست زیادتر، اما بازم این سوزش کف پا زیادتر مسائل عصبی را در برداره که میتونه با استرس های روزمره ارتباط داشته باشه و اینا زیادتر اوقدر ارتباط بسیار صمیمی با امراض میده نداره. اما اگر اینا متوجه میشن که سوزش خارج در پوست در تمام بدنشان بعد از گرفتن غذای خاصی مثل مغزیات، مثلا غذایی که بیشتر مثل مرچ اینا اشاره کردن، اگر متوجه هستن که با اینا افزایش کسب میکنه بهتر است که از اون غذا پرهیز بکنن. اما در صورتی که مشکلشون اذیتشون میکنه یک بار به دکتر سبای داخلی اعصاب یا داخلی عمومی مراجعه بکنن که یک سلسله معاینات پیشون انجام شده. در صورتی که مشکل صحی نداشتن بیشتر به یک بحث عصبی برمیگرده و اون قابل تداوی است.
سلامت باشین دکتر سب. تیزاب میده چی است؟ اسید میده که اکثریت مردم میرواج است که اسید میده این بالاست چیز خوردن نمیده. چطور به وجود میاد و درد یعنی خطرناک است؟ چه رقم از درد است؟
خب اینطور است که تیزاب میده خب یک جزء سیستم فیزیولوژیک بدن است که او به خاطر هضم غذا ضرورت بدن است و اینجا غدوات در سطح سر میده وجود داره که مسئول افراز غدوات افراز اسید یا تیزاب هستند که در تحت کنترل سیستم عصبی اینا افراز میشه سبب هضم مواد در میده میشن، مخصوصا پروتینا در میده از اثر از انمی موجودیت اسید اینا پارچه و توته میشن و هضم میشن، بعدن به شکل یک جوس یا گاستریک جوس یا جوس میده که کاملا یکسان و منحل است داخل امعا یا روده میشه و از اونجا جذب صورت میگیره. دیگه تقریبا 2 تا 3 لیتر اسیدی که در ظرف 24 ساعت افراز میشه یک ضرورت فیزیولوژیک بدن است. اما بعضی وقتا اگر قسمی که پیشتر گفتیم استفاده غذای نامتعادل غذای سرخ شده یا هاوی مرچ زیاد باشه یا ای که مثلا پرخوری بیش از حد شوه این باعث میشه یا ای که امو زمان کافی برای هضم غذا ایجاد نشه، مثلا یک نفر غذا استفاده کرد حداقل 2 تا 3 ساعت باید زمان بته بر میده خود تا که غذایی که داخل میده شده ای به پروسس بره هضم شوه، اما امی که بلا وقفه 10 دقیقه بعد دیگه غذا میگیره 15 دقیقه بعد دیگه غذا میگیره در حقیقت اون پروسه قبلی ره که در حال تکمیل شدن بود امور صدمه میزنه و ایره به تاخیر میندازه. وقتی به تاخیر افتاد اسید دیگه که جدیدا افراز میشه در اینجا ضرورت است به خاطر غذای جدید اینی باعث میشه که فشار داخل میده زیاد شوه و یک رفلوکس یا برگشت اسید و محتوی که داخل میده است این دوباره به طرف مری ایجاد شوه و باعث از این میشه که مخاط مری و میده متفاوت است و در اونجا اونقدر سیستم دفاعی که در داخل میده است در مری نیست، از اون خاطر یک احساس سوزش سر دل بعد از یک رفلوکس یا برگشت اسید پشت استخوان سینه احساس میشه که ممکن است با میکروب اچ پایلوری، ممکن است با افزایش اسید ناشی از استفاده از رژیم غذایی نامتعادل یا از مثلا کسایی هستند که بعد از اینکه غذا استفاده کردن بلاخره استراحت میکنن که باعث میشه فشار داخل معده زیاد است و این باعث برگشت محتوی معده به طرف بالا میشه. از این خاطر توصیه طبابت این است که کسی که غذا استفاده کرد حداقل 2 تا 3 ساعت باید استراحت نکنه تا زمان که تخلیه معده صورت بگیره. از این خاطر اگر زمینه ایجاد شوه که غذا برگشت کنه به طرف بالا و یا محتوی اسیدی بالا برگشت کنه اونو در صورت است که باعث بدهضمی و مشکلات سوزش سر دل میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. التهاب معده چی است و چگونه تداوی میشه؟ آیا یک تکلیف دائمی باشد در وجود شخص یا با تداوی برطرف میشه؟
خب نخیر، التهاب معده خو یک حالت است که قبلا هم خدمتتون عرض کردم که یک لایه پوششی و محافظتی در جدار داخلی خود از کیسه که به نام معده یاد میشه وجود داره و این مانع میشه که امی اسیدی که در داخل معده قرار داره خود معده را و انساجی که در بیرون از معده قرار داره اونا را تخریب نکنه. به خاطر از اینکه ما شما میفهم ثقیل ترین غذاها را گوشت اینا را معده میتونه که توته و پارچه بکنه و او را هضم بکنه. همین قسم اگر این اسید بیرون شوه از امی پوشش محافظتی این ممکن است که سبب هضم داخل خود اعضای داخلی بدن شوه. از این خاطر این لایه که وجود داره اگر یک زمان لایه پوششی به التهاب معرض میشه این یک حالت گاسترایتیس یا التهاب معده نامیده میشه و این پیشتر هم براتون گفتم عوامل مختلف از استفاده از دواهای ضد درد و میکروب اچ پایلوری و دیگه استرس و استفاده از سیگارت و الکل اینا گرفته تا به مشکلات اضافه تر از او میشه که قابل تداوی باشه و قابل برگشت.
این زخم معده خطرناک است؟
خب زخم معده باید تا تداوی قرار بگیره و در صورت که
چطور یک شخص بفهم از زخم معده داره یعنی دردش مشابه به دردای دیگه معده است یا تفاوت داره؟
خب زخم معده در حقیقت دو نوع است، یکی نوع گاستریکش است و دیگه نوع دیودینال است که گستریک در قسمت های بالاتر میده است و دیودینال در قسمت آخری میده قرار داره. در این دو رقم زخم میتونه به وجود بیاد و این به غذا ارتباط داره. در صورتی که اگر فرد به گرسنگی مواجه میشه و غذا نمیگیره و درد پیدا میکنه، زیادتر حتمی نیست که حتما زخم باشه، ممکن حالت بدهضمی باشه، اما اگر سر خود زخم صحبت بکنیم در جریان گرسنگی اگر درد بسیار شدید ایجاد میشه، این نشانه از یک زخم دیودینال است که این در زمان گرسنگی ایجاد میشه و یک درد بسیار شدید میباشه، طاقت فرسا است و در صورت که غذا میگیره شخص این درد دوباره خاموش میشه. یکی از خوبیهای ماه مبارک رمضان همی است که یک استیجنگ غذایی واضح صورت میگیره، یک مدت طولانی فرد بدون غذا است و معدهش خالی است. اگر در این مدت زمان درد پیدا میشه، تقریبا به مو زخمای دیودینال جاتر فکر میشه و از طرف دیگه غذا گرفتن نمیتونه، قبلا مجبور بود غذا بگیره، حال فعلا روزه است غذا گرفتن نمیتونه، این مجبور میشه که به دکتر مراجعه بکنه و سبب تشخیص زخم شوه. زخم دیگری که پیشتر براتون گفتم بعد از گرفتن غذا ایجاد میشه، در این صورت است که بعد از افطار اگر شخص در استیج دوم که عبارت از اخذ غذای ایمنی است، اگر مصاب درد میشه این ممکن است به دکتر بکشونش و بعدن تثبیت شوه که زخم میاد.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما باور از ولایت هلمند هستند. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ سرتون خوب، بفرمایید.
شکر کنیم پشتو خوبمز داری از دکتر صاحب. ما مشکل دقیقه میدیه سفلیب داشت از من لرم که از دکتر سوارزم در از میده شیره که شاقه سردستی پیدا که نسی دوائی نداره کرده که آقا از ما میده پا حاله که از ما در این پیدا کنم
خاصه
رقم
خبزیت لره
گولی جخرمی که دو خواهده و جده و علی را دو بگله دو نو داشه بسر موایی زمی سر گرد کلی دی در طل در طرف روزی سر بیره برسه دو دقیقه سریر مشکل
لره. تاسو چه از من لره چه رقم مشکل لره دی؟ میدی سوزش درد لره که قبضیت گونده؟
یه سوزش نست
قبضیتی؟
یه چلوری و چه واسه بس کیو انش پدواشه اول تشنار تبلر نسه مشکل نلره ما داره کم کمی گولی خوړلی نکیم وسایم که یم بیا.
تاسو باید دکتر ته مراجعه وکئ او سه ماینات تاسو لپاره پکار د قبضیت دلایل چې ولید تاسو پیدا شو وای د بعضی هورمونی مشکلات دی، بعضی مشکلات خپل کلمو کې چې تاسو د نن ولته ول شي چې داسې مشکلات تاسو رشته دی کنه، او بل تاسو غذایی رژیم باید اصلاح شي، او باید زیات استفاده کړئ، هغه خوړو باید زیات استفاده کړئ چې هغه کې فایبر مثلا د ترکاری باب او نور میوجات دغه کې فایبر زیات دی، تاسو فایبر زیات استفاده که چهره جذب کیگی نخوده غایته مواد حجم زیاتوی. نو کچیر تاسو داس مواد غذا استفاده وکئ او د غایته مواد حجم زیات شي، نو او به زیات وس کی تاسو ته دغه مشکل حل شي. کچیر بیا حل نشو دکتر ته مراجعه وکئ، ان شاء الله تاسو لپاره تاسو مشکل لپاره معاینات کوي او ورسره دغه نه دوا ورکوي، ان شاء الله دې سره به خښ
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اسد الله وفا از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
وعلیکم السلام،
سلامت هستی؟ مهربانی اوکی؟ چه مشکل دی؟
از ما په کور کې یو مریض دی، د معده ټول عمر د معده آزاد او د معدې تیزاب باندې علاج دی، دا بازار ته لښکرګاه ته دا مونږ چې مسول په غوښتي دی هیڅ
څنګه څنګه کوم ډاکټر ته ورولم څنګه سوال سم مشکل یا زیات کوي
سم مشکل زیات دی؟ میاده درد کې بس دا زغه باندې راځي دا چې زاو دي سبا زغه باندې راځي
از شفاخانه‌های زیاد وجود داره. برادر ما میتونن در اونجا مراجعه بکنن یا در غیر صورت اگر واقعا تداویایی که در محلشون قابل دسترس است استفاده کردن و بازم به مشکل دچار هستن، میشه به کابل مراجعه کنن و امکانات زیاد داره. ما در شفاخانه جمهوریت به خاطر تداوی امراض هاضمه داریم، از جمله اندوسکوپی و تداویای اختصاصی است که میشه به کابل مراجعه کنن تا اینکه در قسمت تداوی مریضشون کمکشون کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که ورم یا پوندیدگی معده چی از اکثریت کسایی که امراشون برخورد دادن میکنن میگن دکتر صاحب گفته تشخیص شمی بوده، این چی است؟ چی نوعی بیماری؟
گردن مونمو التهاب وقتی که در یک جای تحسس میکنه سبب تجمع اوجرات التهابی و پوندیدگی دست و هم میشه که به شکل عامیانه اگر میفهمید که در جامعه ما شما یک جامعه سنتی است و به خاطر از اینکه مریض قناعتش فراهم شوه یا مشکلش به یک الفاظ ساده تر برش بیان شوه اونمو التهاب میده، به شکل ورم میده، شاید بعض دکتر صاحب برشون گفته باشه. چیز قابل لاعلاج نیست و قابل تداوی است.
دکتر صاحب، شخصی که مبتلا به بیماری های میده یا درد های میده، آیا دوامدار باید دوا بگیرن یا توسط رژیم غذایی میتونن هم دردشون تسکین بشه یا دردشون خوب شه؟
خب این برمیگرده به چند مسئله. یک مسئله ای است که شخص باید ریسک فاکتورهایی که قابل اصلاح است را باید دور بسازه، از جمله استفاده از سیگارت، استفاده از الکل و مثلا رژیم غذایی مناسب استفاده بکنن. رژیم غذایی که باعث تخریش معده میشه از او باید پرهیز بکنن. اگر وزنشون زیاد است و فشار داخل شکمشون زیاد است یا باعث میشه که اسید بعد بالا رجعت پیدا بکنه، از پرخوری جلوگیری بکنن، وزن خود کاهش بدن. در صورتی که عامل میکروبی داشته باشه اون میکروب باید تداوی شوه، و در صورتی که اگر مشکل داشته باشه در یک مدت زمان محدود زمانی دوا استفاده میکنه، بجز از یک تعداد بسیار نادر امراض است که اونا باید دائم دوا استفاده کنن. اما دوای دائم معده هم مشکلات خود داره و سبب عوارض ناخواسته میشه، از جمله کمبود آهن، کم خونی، فقر آهن است که از جمله در تداویایی که به خاطر ضد اسید معده استفاده میشه. اگر بر سالها استفاده شوه باعث از این میشه که آهن که در غذا ما شما استفاده میکنیم جذب نشه، که جذب نشود سبب کم خونی، اگرچه مریض غذای متعادل میگیره اما بازم کم خون میشه. از اون خاطر دوای دائمی هم جا نداره.
بله، تشکر دکتر صاحب. برادر ما فضل هادی وردک از ولایت میدان وردک خط هستن. بله سلام علیکم وردک صاحب.
سلام منم قبول که دکتر صاحب تام سلام بودا ویما.
دیو
یو درې څلور ورځې کې چې مې دې مشکل پیدا کړای دی، درد خو مخ کې درد نه لرلو، خو په دارو جه په میاش کې دا یو درې څلور ورځې کې چې دا مشکل څه پیدا شوی.
ها درد دې څومره دی؟ زیات شدید دی که داسې برابر
یاره دکتر صاحب؟ نه دی شدید نه دی، معمولی درد
خودشان هم اقرار کردن که استفاده از غذای اسیدی و غذای سرخ شده استفاده کردن که باعث تخریش معده شده. از جمله ما میخوایم این موضوع تا کم کم میخوایم سرش صحبت بکنم. یک تعداد مردم ما هستن که اینا میگه زمان که افطار میشه خوش دارن که تمام غذایی که آماده شده برشان یا غذای تند و تیز استفاده بکنن یا تمام غذا رو یک جای بخورن، که خود از این باعث میشه که یک بدهضمی ایجاد شوه. بهتر است که در زمان افطار از یک مقدار غذای کم استفاده شوه، یک غذای سبک با خرما استفاده شوه، بعد از نماز شام به یک وقفه میشه که غذای شب با نوشیدن بکنن. استفاده از غذایی که مثلا سرخ شده است، بریان است، استفاده از غذایی که ماوی مرچ است یا غذای است که پروسس شده است، کنسرو است، از این غذاها کوشش کن، نوشابه ها است، گازدار، از این چیزا باید اینا پرهیز بکنن تا اینکه در جریان ماه مبارک رمضان با مشکل مواجه نشن. مشکل از برادرم ان شاء الله اونقدر شدید نیست، اینا میتونن
بعد پریزی بوده.
اما بازم به خاطر از اینکه از نظر دور نمونم بهتر است یک بار نزد دکتر مراجعه کنن، در صورتی که اگه اونا لازم دیدن معاینات را برشان توصیه خود کردن.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در رابطه با این بگوین که آیا زخم میده مثلا زیاد شوه نیاز به عمل جراحی داره، باز با عمل جراحی خوب میشه یا خیر؟
خب در صورتی که زخمای به وجود آمده در میده، اگر واقعا زخم تثبیت شده باشه توسط معاینات و واقعا زخم وجود داشته باشه، عاملش باید پیدا شوه. اگر قسمی که دکتر صاحب پیشتر هم گفته بودن، اگر عاملش میکروب باشه باید میکروب تداوی شه. وقتی که میکروب تداوی شد، ذریعه دوای کاهش دهنده اسید زمینه مساعد میشه به ترمیم نسج معده، و ریسک فاکتورایی که ترمیم به تاخیر میندازه از او باید جلوگیری شوه. در پلوش اگر واقعا زخم متعدد می باشه و زخم ها یا مثلا سبب سوراخ شدن معده میشه، در این صورت واقعا به جراحی نیاز میشه. اما در اکثر واقعات زخمای معده توسط تداوی طبی قابل علاج بوده و اون فاکتورهای خطر باید ازش دوری کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما جنت گل از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام. خوشحالم شما بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
ما سیسر مرکی در میجه در صدر په تکلیف
کې. ها میده درد کوي؟ زبدوال نه لري؟
بله میده نه درد سر لري، تب سر یې سر.
څو بده کیږي چې میده درد پیدا کړي؟ څو بده کیږي؟
یار تقریبا یو کال باندې کې پاکستان د نن ډول ده.
په خواسخه وزن خو زیات کم شوی نه دی. په خواسخه خو وزن زیات کم شوی نه دی.
یار تقریبا د شپږ کال وی وزن خامخه کم دی.
نه د په خوانم دغه یو کال کې ډیر وزن خو نه ده بایللې.
یا پلمو ټول ستوینه ورک دی، وینې کم متکړ اوس بیا غوینه چې مرخه څومره شو نه یاده ده.
سوالشان گرفتم؟
بله سوالشان تا جایی گرفتم. اکثرا در سنین بلند این هشدار دهنده است این دردا، و مخصوصا که با کمخونی قسم که اشاره کردن اگر همراه باشه معاینات زیادتر کار داره، و به خاطر از اینکه من نمیخوام اینا رو به تشویش بکنم اما در صورت که در سنین بلند مشکلات ایجاد میشه و با کمخونی همراه می باشه بهتر است.
میره پشتو بگویم برادرم شنونده و پشتو
در ورور دستیده چه مور سن جگده او هم دوینی کموالی پیدا کرده، نو بهتر داده چه دی میده دوائینا بغیر تاسو باید یو سن معاینات دلتا کابل که خپل ولایت که دکتر صاحبان تلارش شفاخانه تا منظم شفاخانه تلارش، یعنی چه معاینات ورتوشی او که ضرورتی چه پایپ واچ اول چه میده که التو گوری چه خدای نخواسته کم زخم یا کم دانه کم بل شینی، زکه چه عمر زیاد ده او وینی کموالی هم پیدا شویده، نو بهترم داده چه حتما باید معاینات ورتو کی چه میده پایپ میده که واچ اول چه او گوری چه مشکل زیاد نی خدای نخواست.
سلامت باشین دکتر صاحب. امی تکلیفای میده در کدام سن بیشتر میباشه زیاد میشه در سن؟
این برمیگرده به جامعه های مختلف
و در جامعه فرنگای مختلف.
در جامعه ما شما خب در قسمی که پیشتر دکتر صاحب رضا هم اشاره داشتن در سنین جوانی و متوسطی مشکلات زیاد است بنابر استفاده فرهنگ غربی که فعلا حاکم است، استفاده از غذای فست فود است، غذای اسپایسی یا غذای مرچدار است، از این چیزها زیاد استفاده میشه و جوانان معمولا از سیگارت و فضل خدا در جامعه ما کمتر است از الکل در بیرون استفاده میکنن، اینا زمینه مساعد ایجاد میکنن در خانمایی که حامله هستن، اینا اون فشار داخل شکمشان اینا جوان میباشن معمولا و فشار داخل شکم بیشتر میشه و ممکن است سبب رفلکس اسید بالا شود، در میسن زیادتر است. اگر در سنین بالا پیدا میشه که او هم نادر نیست، زیادتر باید به مشکلات جدیتر فکر شود و به اون خاطر معاینات بیشتر لازم است. بله. یعنی اگر در یک نزد کهنسال یا کسی که سن بزرگ دارن اگر این مشکلات پیدا میشه باید بسیار جدیتر گرفته شود نسبت به جوانان.
بله تشکر دکتر صاحب. برادر ما فیروز از وردک روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستین؟ سرتان خوب؟ بفرمایید.
خیر از فیروز وردک خبر کوم.
مهربانی.
ما دیمه دې د تکلیف له ډیرو کالو نه یو تقریبا 2 کاله مخکې د میډیا ټي بي او د ما پاکستان د لامل د میټیسن وکړ او دلته چې واخه سابو یا بل نه چې کوم څه تر کله شي وخره مې اوریږي نو د دې ما مې ده چې بلغم باندې کې نه مې اشتیام کم چې دې تر مې وزنم کم شي
او اسال مې اسال مې ورسره
اسال دې کم اسال مې سره کوم دې درد راکوي
د ټي بي
ډېر مې نه ته مو
د ټي بي دوا د سومو د لپاره وخورل د ټي بي دوا د سومو د لپاره استفاده وکړل
د ټي بي دوا تقریبا شپږ مې سره ډېر و دې اتو مې سره پر دې مې نه ته کړو هغه تکلیف
دی خاطر نه تکلیف دی نه لري تاسو ورور د کار وکړئ ځکه چې دغه د هضمي توبرکلوز چې میډي مایي سیستم کې توبرکلوز چې کله پیدا کیږي همدا د دوامدار سالات یو دلیل دی او تاسو اوس هم دغه مشکلات نه شکایت لرئ نو ډاکټر صاحبان چې تاسو ته کچیر ویلې چې دا مشکل دی ختم شوه او د معاینات او شواهد پر بنسټ درته ویلې چې ختم شوه دی نو شاید کې د میډي بد هضمي یا کوم بل مشکل بلري هغه د پاره به خاص معاینات د میکروب د پاره بکې او دوا به د میډي واخلي او نور مغه پرهیز چې ډاکټر صاحبان درته ویلي مغه به مراد کړي کچيري بیا د اسالات زیات دی او اسالات لري ورسره وزن دی ورسره کمیږي ورس په ورس مشکلات درته پیدا کیږي نو بهتر هم داده چې یو ر بیا د مغه د طبي له خاطر به تل سره باید معاینات وکړي کچيري هغه مشکل د حل شوی نه ځکه چې بعضي توبرکلوز حالتونه دي چې دوا سره مقاومت کوي او د بل کټګوري دوا ته ضرورت پیدا کیږي نو تاسو یو ر حتما بیا هم د معاینات تکمیل که چیره اغا مرز دی پاتشوی بیا دوا باید وخلی
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب چون در لحظه آخری برنامه قرار داره میشه توصیه تنه بخاطر ازی که چطور میتونیم ازی مبتلا شدن به مشکلات میده مخصوصا در ماه رمضان جلوگیری کنیم یک توصیه داشته باشین به مردم
خب بسیار خلاصه که وقت برنامه تنه نگیریم فقط از چند مسئله که باید بسیار زیاد پرهیز صورت بگیره که گفتیم غذای سرخ شده است غذایی که آبی اسید است غذایی که پروسس شده است مخصوصا غذایی که با رومی یک جا پخته میشه و پروسس میشه میشه و ذخیره و نگهداری میشه که مواد نگهدارنده در وجود داره. اگر از کنسروا اینا در جریان ماه مبارک رمضان استفاده شوه، ممکن است که سبب مشکلات معده شوه. غذای بسیار شیرین، بسیار پرخوری، استفاده از سیگارت به تعقیب افطار و اینا کلش ممکن است که سبب مشکلات معده شوه. و چند مسئله دیگه است که شما او را باید رعایت بکنیم. یک نوشیدنی‌هایی است که غیر اسیدی باشه، مثلا آب، شیر، این نوشیدنی‌هایی است که مثلا بهتر است استفاده بکنن و میشه که غذاهایی را که استفاده بکنن که به مقدار کم و دفعات زیاد استفاده بکنن. و اگر متوجه میشن که یک درد شدید احساس میکنن و سابقه مشکلات داشتن، باید هر چه زودتر پیش دکتر مراجعه بکنن تا که اگر مشکلات به وجود آمده وجود داشته باشه اون را دفعه اصلاحش شون.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بشنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدین. از دکتر صاحب روح الله فیض، متخصص داخله، که در برنامه با ما شنونده ها بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، زمامین زمازانا خاستا افغانستانا، زمامین زمازانا خاستا افغانستانا، بلال خوگا آزانا دملال یا